احمد شیبریم هر کله موکوم دا سجر رډو د دې سر په خبرونه کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمنړی او ازادي میل ملرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخ کړو خبرونه د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د پراختیا او همکارۍ ادارې دفتر په کابل کې بیا پرانستل شو. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې دوشنبه خپره کړه وایي چې په دې دفتر کې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې کار پیل شوی دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس مهال د دغه هیواد د مرستو د څانګې څلور سویسی متخصصین او لس سیمه ییز کارمندان په دې دفتر کې په کار بوخت دي. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کې راغلی دي چې په افغانستان کې بشري بحران د نړۍ په کچه یو له بدو بحرانونو څخه دی او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په نږدې څلورو کلونو کې د افغانستان له نیمایي نفوس څخه ډېر بشري مرستو ته محتاج دی. د روسیې د لوی څارنوالۍ دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وویستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تېره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لسته د طالبانو نوم نه ویستلی. په همدې حال کې روسیه د نور هیوادونو په شان لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغېز لرلی دی. همدارس له پاکستان څخه د افغانستان واردات ډېر کم شوي او اوس افغانستان ته تر ټولو ډېر واردات له ایران څخه کېږي. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شو. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو، د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یوه بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیشت ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تېرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته نږدې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. څلور امریکایي سرتیري له شپږو ورځو راهیسې ورک دي او لا هم د څلورم سرتیري برخلیک نامعلوم دی. د لیتوانیا ولسمشر وایي چې د څلورم سرتیري د موندلو لپاره لټون لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترند اراګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولی دي. د اسوسییټډ پریس آژانس راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادونو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ واستوله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودر را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیر شکل نده. په خبره یې شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بي بي زینب په څېر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې مېړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې مېړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدي دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بي بي زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بي بي زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای مو بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زی و هلم بیا با لکور لار دیر وقت بناو آخر زل چی لکور لار زپ هم دی بدو شرایطو کپسی وکر سیدم طول زایو نمی ولا طول خو پیدا می نکر نور دار اقام بی سرنوشت زون نسب کولی ز زوان خزایم دا اولادونو می خوانزای پاتی سو تحصیل پاتی سو.
بی بی زینب وایی چی پینزه کالا پا دی تمکین استا چی میره بی رشی بیا بی درمال نبکری خو رانغی وست غواری چی غیابی طلاق وخلی.
پین سال شد که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کالا سوال چی کرده ندهی رغلی تو رو سمی پا دیری سخته زوند وکر لدی ورستای نسم کالای اولادونه می لگ خیترتیا لری زی لکوم اکرم کار نلرم وست می پریکر کرده چی دا خسر لکورم غیابی طلاق واخلم، خو هغه یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم زه دا رقم ژوند څه کړم، هیڅ مې په درد نه لګیږي.
ځان د فکر میګم دز با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم، ما چی کوم قسم زندگی ده هیڅ هیڅ به درد ما نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي، نه اوبه معلومه یي، نه کالي او نه جامه. خصوصاً د پوډاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوندې پوډري وو، د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده، وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمبختې. چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښې دي، مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي، احتیاج محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې سر دښمن د قسمت دې د سالت ده.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي، خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه یادونه وکړه چې هغه معلمه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې. مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستېده، خدای لیدنه هغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچاره ګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ و غالمغال او هماغه وهلو ټکول تېروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، د غرور هم دغسې ده. نورې خبرې وند ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لیته ناست یې هماغه وهلو ټکول تېروي، نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي، یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، خپله ما یې دومره ځل مستتامې پرې باندې کوو چې اقلم د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند د پخلۍ نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه ښه، نه بد. ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فعلاً فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللې د ځینه، نو شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده، کوم دوستو کوم اشنایې ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کومه وسم. شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یو انجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو. مثال تشویش شو د شاعله ته دی بیا پرېنه دي چې بطاق بله هغه عمله رانشي، هغه رانشي، خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشې کوي همغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله ته نه څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه، ورور مې ونه شرمېږي، پلار مې ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي. کینی که مثلا هغه ژوند تېرېږي، پلارګنه یې پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هر ډګر کې سوځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خوبت ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده. خبره نه پوهېږي، وار کوي، گزار کوي، تر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله. څه شی ده؟ پولري کور کې بیا جنګ ده. څه خبره ده؟ پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو. کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي. هغه خو د لس خیره ده، نن شته سبا نه. او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي، کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه م اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي، چې د طلاو بار کې ورسره ویسي، ورته هغه هېڅ یې ورته دا پکې نه ارامه یې هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو، کور مو لیده، حالت مو لیده، هغه وخت الګ خبر نه معلومیږي، د ناس او پاس نه معلومیږي. بل بیا دوی چې مثلا کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو تابن چې دروغ وایي نه وایي، زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دې پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو تاسې هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نده پاتې، ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیدو مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته دا هغه مور او پلار خو ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې شر خلاص کړي خپل په نشې توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره ایچ ډی دو ودونه م کړي دي او بچیم لري او بیم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه میرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تلي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دي، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هرته حلاله کړې وه، ټول ول حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شپخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه متاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو مونږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زمونږ په قوم کې نشته، زمونږ دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمونږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره وه په هغې کور کې، بس کښېنه بی زیات تو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې و جدا شه راځه یا مونږ در سره یې، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابې شوي چې په دغې حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کې د سختې ژوند تیری زوریږي کړیږي، همدغه حالات تیری او بالاخره ژوند دی پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهیږي چې زوی ورور موتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي، د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی. ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي. زوی دې درس نه وایي، ښځه ورته وکړه. زوی دې کار نه کوي، ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږې مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، به هم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې، په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو، تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل، زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکي، اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرور سره سخت دي، ځانو نه بیل کې او جدا شي. کوشش دی وکي، زحمت دی وباسي. انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي. که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکل تیریږي، زه لاره لټوم، کوشش کوم، کومه دی یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دی، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته او دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله مېړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په دغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي. یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و خځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب بیا چې هغه دموږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وظیفه لري یا موټروان دی یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولی که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندي دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمن د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولای شې بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نه واورو، د دې د لیکنو په هکله، د دې د ژوند په هکله به له دوی نه واورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونې ته ډېره ښه راغلې. مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته بیانې کور مو ودان ستاسو مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلا وریدونکو ته لګوایې. مننه،
ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دا غنه ورسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. داغن اورست از کابل تر اغلم، کابل کې می زندگی پایل کړل. نو تر دورسمه پوری زدکړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دورسم ټولګي نه. بیا لاغن اورست از موږ د زدکړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ماسنو نسو کولی، نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. موږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترینه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلونی و. بیا ما خپل سی وخت می زاین سی وغن سی په ځینی ادبی پدیتونه می څومره ادبی پدیتونه مال وخت نه راځه کول نه مکتب له دورې نه خو بس دلته می لږ تیز پرت تر څو می پدیت شروع کو خپل لیکنه می خبرولې در از نور دوستان لیکنه او دغه مرکه به مکولې غنه وروسته سی بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم سي تیر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه. په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي یم. متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم ته رالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟
ولدې موږ ډېر ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وه. دا ډېره راته کاکیکه ته هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر دې اده سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکړم. امتحان مو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمر کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړه چې د زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله. زه تنها نه وم زما خور هم وراسره. بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت خو بیا اوس لږ ښه سو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایې؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخشونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس ګروپ کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې سیمه کې ولو. دا وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم. زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور وطن ډاکتر شلوکو ساتي یوازې ډاکتر ووزیږ. اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و. بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله. خو بیا قابلګي زما صرف په دې حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومانو خوښ سو ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله. نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، همالته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدلې څه چې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورسونه نس ویلې، ځکه ویار کسان ته شاعر نس ویلې. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل، دغه ادبي هغه لیکلم کولم. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې ولګېدی کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غونو د حالات را سازار ډول باندې یو قسمت زما خوشېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونسوی، ما ونسوی کولی شي هغه حقوقي برخه بدې وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ وښو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې اوسې. موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړې.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي، په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خپرولې، دا ترکم زیات پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دغه کله کوي بالکل مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه زما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده. زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو دی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس اسمان دیگم خر مستعر نم کاروان بس نم اکثر وقت کاروان آینا حالتا زوستم کم سی پاپلو خلقو کیم بیا عزیزان نشاو.
آیا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی و، خو په خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر اوسه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کېږي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو د افسوس وړ حالات ده، کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي؟
که څنګه چې مخکې وویلي چې زه څه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو پاکل کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکې چې موږ څوک انتخاب کړو، د هغه په اساس باندې چې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نارو هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون رو پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده چوک چا کار کرده دی وطن دی چا دی وطن زر خوشیشی نو دیگه خطر نو بیا ما بوشت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوتون بر ما تیکا ما دوستون کو تیورو و شوم لده لارنه بیا ما دیر وقتی دا دعوت لارن دا مرکی زیادتر مختوره لیه او زینی دی شزو پا کلتورون پا دیو دی شزو پستون تو پا دیو می راپورون جوره ول اغیل لارم اخبره ول دی شزو زیادتر لیکنی با ولی اسمات با روستی دی لاغنجون و سره یا سی زیادتو غوطی لست دسترسی ندرلو ده دیگو اونجون ولی کنی و داغا بمی دعوت میریان اخبره ولی الگه رستا دا تی داغا سلمی سال که یا ما اخباله و گفته سیدی شازو لپاره سید اخباله دی شازو رغو سیدی موشتی با اکثر اونجون رو تا اول زکما تا تجربه که دا بیادا نور اونجون موشتی با اکثر سی لیکنی با مولی جلی کن مجلی تفضل نوغا دی غلط واتو لیکوالانو سی کن بولو لکه وطن پسات ها باودی و لیکنی با انتخاب سنو دی شازو بیچارگانو زکس یو شازو که انگیزان اولا سی بل دی آم و شازو لیکنی بی کم سنجون اولی اول لیکنی بی نخبر اولی زکس اغا با انگیزان او شازو که اوی بخبل لیکوالی با وی بشاری و در محدود سات لیناتی که بی انتخاب دل دی مجلو لپار آغا نا انتخاب دل دا وزیاد بس ما در شازو دل اونو تاس اسمانی و دا دیزدک و بحیر و سیزن ری دل و دی وزیاد چستن زول ما غفت از خبال در شازو لپار ایو مجلو را و باسن سی شازی بخبال در شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاتر غنده سی غویتا یو گارد ورکو سی مروسا مرشازی که ولی سو سی یو چوکو با مربای لامه دنس بایی چالات که مربای دوشو سی دقسی یو وزیعت و اما بدیر وزیعت که هم مرزوند که نو بس دقا با خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کښې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ځایه نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته را وایستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکښې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته را وایستله بیا د ښځو لپاره اوسې اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله یو خوشحالي را کول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دغه هغه باندې خوشحاله هم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې ځکه کیدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپرېږي چیرته خپرېږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم وکړو چې په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کښې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واتساپ د لارې مستقبلي لیکنې رالی موږ یې ډیسکو انتخابوو یې ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه دې چلی په شکل ورته خپروي. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې
فتانا جان دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله ځان ورباندې کوو، مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس دسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکه سی نه واړ خپل هویت سرګانسی دا دوه کسان یو بیا یو بل کسان درا سر سیغه از ما سر زیاتر وخت شخصی ما سر کومک زیاد کئی خو اصلا دوه کسان یو بس مالی اغا مجنا نرون راتر خپل ای مختورو.
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلکه لنډ راته وایې.
اسان په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخته دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخته په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخته، بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده. کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار پارک واکن هم یو زندانی سوانده که مجرد.
فتانه جانې که د خپرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خپرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خپرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوی، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
Thank you.
چاپ جو کئم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چمیار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چمیار ہے تیرا ماں کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میاں دانوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زندگی بنا میں لالی اخڑا ہے زندگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑ کے ہے ہم دا جانا نو سی ہم لے ون کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑے دینا لری جانانا کا مسئلہ یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کا مسئلہ یار ہے تو مطلب خندہ درز خطا وتما سورے کے پیا بہو کے ارمان سب آپ سے رات رومی ہو اس کا غریبی ہم بیا بہم خانی کو مینا کس سے دل خو بوی داس جڑے دل خو بوی سوچ تو رستر گوی خڑلے اے خڑلے ہو Hey. دکھڑے پتو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانو نا جون بدے غم سروی یارا ما قبول باسی سوالو نا ہو بگا میں ہسے خیرا اکڑا ہو ناس پر مازم پر اللہ اجڑے دماغ